دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ده پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بدل کیږي صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره په مرکه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم ژغ کړی چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه کړي شغلی خان ویل دی که پاکستان په یوازې ځل د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري خو هغه په دې برخه کې د امریکا اروپایي ټولنې چین او روسیې پریکړه مهمه بولي د پاکستان سر اعظم په امریکا هم ژغ کړی دی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني عمران خان افغانستان سره د نړیوال ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بندې سي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل سي بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سکوت وکړي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندلو غوښتنه تکرار کړي خو لا هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی د طالبانو مقامات ویل دي چې د کابل شهر په پل محمد خان کې د ادګاه جماعت دروازې ته نږدې بمی چاودنې کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ د دې چاودنې څخه څو شېبې وروسته په ټویټر ولیکل چې دغه چاودنې د ملکی کسانو په یوې غونډې سوي او مرګ ژوبله هم اړولې ده خو د تلفاتو په اړه جزئیات ذکر نه کړل د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو د اتو تنو د وژنې او شل تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې په ادګا جماعت کې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو وزارت مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور د وفات وروسته د فاتحې غونډه جوړه سوې وه د ذبیح الله مجاهد مور څو ورځې لمخې وفات کړې وه تر اوسه یوې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی رای ورکوونکو د شنبې په ورځ د قطر د شورا مجلس په لومړۍ انتخاباتو کې ګډون وکړ خو دوی په دغه انتخاباتو کې له شپږ ویشت زنه کاندیدانو څخه یوه هم انتخاب نه کړه په قطر کې د 45 څوکۍ لرونکو شورا مجلس لپاره دیش غړي د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 45 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی د رایټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شوز ته د برخې خستو فرصت برابر شوی دی او شې د دې هیواد امیر ته سترګې پلار دی چې یو شمېر شې دغه څوکۍ ته انتصابي کړي په قطر کې دا وخت یوازې یو شزه وزیر ده حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامه روغتیا وزیر ده پاکستانی چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په شمالي وزیرستان کې د سردي ملیشو د ځواکونو په یو کاروان په شسبي برید کې 15 پاکستانی سردي عسكر وژل شوي دي د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوي دي چې د افغانستان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په هغه سیمه کې چې د غبرت سوي د تراګرو د منځړولو په خاطر تصفیوي عملیات دوام لري د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې چې د پاکستاني طالبانو په نامه پیژندل کیږي د راپورونو لمخې د غبرت مسولیت اخیستی دي تر دې مخکې پاکستانی طالبانو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا وی رد کړی چې ګواکې حکومت له دغې وسلوالې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی عمران خان د ترکیې د ټی آر ټی ټلویزیون شبکې ته پرون په یو مرکه کې ویل چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی د پاکستان طالبانو ډلې یا ټي ټي پی ویان پر خپلو وسلوالو ژغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي د ټویټر شبکې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان بلال کریمی د ټویټر حسابونه په موقت ډول محدود کړی دي د ذبیح الله مجاهد وروستی ټویټ د کابل ادګاه جماعت ته نږدې د یک شنبه د ورځې چاودنې په اړه و په ادګاه کې د شاغلي مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې چاودنه وسوه او یو شمېر خلک یې ووژل او ژوبل کړل د طالبانو د دغه دواړو ویان بیانو د ټویټر په حسابونو کې دغه شبکې د پیغام خپور کړی دي احتیاط دا حساب موقتاً محدود شوی د خبرداري ځکه ګوري چې په حساب کې ځینې غیر معمول فعالیتونه موجود وو د فلسطین د ادارې مشر د یک شنبه پورز په رملا کې د اسرایلو د یو هیئت سره ملاقات کړی دي دا په تیر یو میاشت کې دوهم ځل دی چې داسې یو ملاقات ترسره کیږي د فلسطین د سیمې دولتي رسنۍ وفا راپور ورکړي چې جمهور رئیس د اسرایلو د غیر قانوني قبضې په ختمولو او د سولې او نړیوالې سولې لپاره د نړیوالو پریکړې لیکونو پر اساس ټینګار کړی دی د شغلی عباس په دغه ملاقات کې د فلسطین په سیمو کې د یهودین اکیلونو د کورونو جوړولو په بندیدو او د ختیځ بیت المقدس څخه د فلسطینی کورنیو د ایستلو په بندیدو هم ټینګار کړی د اسرایلو د ائتلافي حکومت چپلاسی ګوند د مرترز غړو د جنگ د ختمولو لپاره د دوو جلا جلا دولتونو رامنځته کېدل د یو خپلواک فلسطینی دولت جوړول او د غراز د دوړو خواو ترمنځ د باور زیاتدو اړتیا تکرار کړي. د هند په شمال کې لشتر لږه تنه لا غبرستمو وشل سو چې د بزګرانو د مزارې پر مهال نشتی سی بي دي. چارواکو ظاهر سنوي ته ویلي چې د هند بزګران چې لتیر یو کال راځي د زراعت د جنجالي قوانینو پر ضد احتجاج کوي اوس په دغه احتجاج کې مرګوب له هم رامنځته شوي. د بزګران د اتر پردې شهرت د لخم پور ولسوالۍ کې د مزارې لپاره لا غبرست راغونډ سي وو چې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اجی مشرا او د دغه ایالت اعلی وزیر مرستیال شیو پرشاد راتلل. د بزګرانو ډلوې ادا کړي د مشرازوي چې د وزیرانو د کاروان په یو موټر کې وو او یا په خپل چلوي په مزارچانو یې موټر خېژولی چې لامل یې څلور تنه وژل سول. وروستۍ راپورټونه وایي چې قهرجنو مزارچانو موټرونو ته ور واچو او د تشدد په پیښه کې څلور تنه نور هم ووژل سو. د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت وایي چې د زراعت صنعت ډیر زیات بې کفایت دی او اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو مزارچان ویره لري چې دغه بدلونونه به هغوی د لویو شرکتونو اتکا ته احتیاج کړي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د استوديو څخه خبر ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
دا وان جنرالستانو یو ټولنه وایي چې د پخوانی رژیم د ړنګې دوروسته په افغانستان کې د نیمایي زیات رسنۍ یا فعالیت بند کړي او یا هم د سختو ستونزو سره مخ دي. د رسنۍ او د ملاتړ ادارې اقتصادي ستونزې او معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسي د رسنۍ او د سترو ستونزو په توګه یاد کړي. په موکړی د اکرام شنواری رپورټ ده.
د ژورنالیستانو د ملي اتحادی په نوم د افغانستان د ژورنالیستانو د یوې ټولنې د رسنیو مسؤل سرور لطفي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ویل چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت وخت ته رسیدلو وروسته لسګونه رسنۍ بندې شوي چې اکثره د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
مشکلات اقتصادي بوده کې اینا گفتن
خغلی لطفي ویل اقتصادي ستونزې وي چې هغه ویل دي. ما په مکادمه کې ویل چې په روسي شل کلو کې د جمهوري حکومتونو پر مهال مو خپل ستونزې لرلې او هر وخت به مو شمیرنې شریکولې چې دومره رسنۍ بندي شوې دي. د افغانستان د رسنۍ د ملاتړ د ادارو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خپور شوې په کې ویل شوې چې په تیره سبا باندې ونیو میاشت کې شاوخوا 1.5 رسنۍ چې څو تلویزیونونه او راډیو سټېشنونه په کې شامل دي د یو لړ عواملو له امله چې اقتصادي ستونزې په سر کې دي تړل شوې دي. همداشان اقتصادي ستونزې له امله یو شمېر چاپي رسنۍ د تړل شوې چې په انلاین بڼه خپرونې وکړي. د شپې صبح او تاتې روز ورځپاڼې هم په دې ډله کې شامل دي. د اقتصادي ستونزو ترڅنګ خبریالان د طالبانو د اسلامي امارت لخوا هغوی ته معلوماتو د نور کول ستونزو یادونه کوي. هوای چې ته په خوا پر تله په تیرې ونیو میاشت کې معلومات د خبریالانو لاسرسی ډیر کم شوی دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مرسل حجت الله جاوید مجددي وایي چې د رسنیو تړل کېدو لوی علت اقتصادي ستونزې وي.
د افغانستان اکثریت رسنۍ بهرنۍ مالی سرچینه درلود او یو څه نورې دلته دننه افغانستان کې زنه وارداتی او صادراتی شرکتونه او زنه اعلاناتو لاره خپل هغه مالی منابع تمیلول. نو د تحول نه ورسته د ټول منابع رسنیو باندې بند شو. نو په زمن کې یو څه چې هغه تاثیرات ډیر کم او محدودیتونه د دې لامل شو چې اکثریت د رسنۍ بند شي او د افغانستان اکثر خبریالان خپل کار له لاسه ورکړي.
خغلی مجددی آزاد رسنیو سره د مالی مرستې د برابرولو غوښتنه هم وکړه، خو وی ویل چې دا مرستې باید په شفاف ډول ترسره شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال بنسټونه چې مخکې هم د افغانستان رسنیو ته مرسته کړې ده خپل مرسته بیا هم پیل کی. مگر یو غوښتنه زموږ داده وړاندیز داده چې هغه مخکنی کوم مدیریت د مالی منابع چې دوی کړی دی هغه ناکام مدیریت و نو د هغه پر ځای یو سم مدیریت رامنځته شي چې رسنۍ وشي کولای چې سمره مرسته چې ورسره کیږي د هغه ښه پکار واچول شي او د هغه نه ښه استفاده وشي کولای چې که یو وخت بیا هم موږ دغه د کومکونو بندش سره مواجه کیږو نو دس یو وار مقتول خپل رسنۍ له لاسه ورنکو.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجددي وایي چې د افغان خبریالانو د ستونزو د هوارول لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او کورنۍ چارو وزارت او د خبریالانو د فدراسیون د یو استازي په ګډون یوه کمیټه کار کوي. په تېرو ونیو میاشت کې د خزینه خبریالانو په ګډون د خصوصي رسنیو په لسګونو خبریالان له افغانستان څخه وتلي او ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ وروسته خصوصي رسنیو ته د فعالیت پزه څنګه شوې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مرسیل زبیولا مجید آزاد رسنیو د فعالیت په اړه رسنیو ته ډاډ ورکړی ویلي دي چې رسنۍ کولی شي د مسایلو په اړه توازن ته په پام لرنی او د اسلامي او ملي ارزښتونو ته په درناوي سره خپلې خبرونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
کابل ښار ته سیرما په یوې دینی مدرسې کې په سلګونو ماشومان درس وای. هلته په درس ویلو برسیره دوی ته د لیلې او خوړو امکانات هم برابرېږي، خو دغه مدرسه هم د افغانستان د نورو عادي ښوونځیو په شان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او د طالبانو د حکومت څخه د مرستې تمه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو غورځنګ هم په 1990 کلونو کې د پاکستان او افغانستان د مدرسو له طالبانو څخه رامنځته شو. د دغه مدرسې یو ښوونکی د دیني تعلیم د اهمیت په هکله داسې وایي:
چې در وجود طالب
کطالبان یې یعنی مدرسې ډېرې مهمې دي، ځکه کچېرې مدرسې نوي خلک دینی منابع هیروي. هر ډول حکومت چې راځي باید مدرسې موجوده وي او فعال وساتل شي، حتی که ښوونکو ته یې معاش هم نه وي.
مدرسو ته د یو شمېر خلکو لخوا له دین څخه د افراطي برداشت د ښوونې د مرکزونو په سترګه کتل کېږي. په دغو روزنیزو مرکزونو بله نیوکه دا ده چې زده کوونکو ته یوازې دیني درسونه ورکول کېږي او عصري علومو او غیر دینی مسلکونو ته پکې کافي ځای نشته او فارغان د عصري ژوند او د کار مارکیټ ته په لازمو مهارتونو سره نه چمتو کوي. د افغانستان ډېری مدرسې د هند په نیمه وچه کې د دیوبند د دارالعلوم له نصاب څخه پیروي کوي. د افغانستان د طالبانو ډېر چارواکي هم د پاکستان او افغانستان له مدرسو څخه فارغ شوي دي.
دوی د مدرسو فارغ شوي دي ځکه جنگ عقیدوي و او خپل مقصد ته هم ورسیدل. دا چې چیرته نظامي زده کړې کړې دي زه معلومات نه لرم، خو ډېرو یې مدرسو کې سبق ویلی.
زده کوونکي د سهار په 4:30 بجو راپاسې د سهار لمونځ کوي او خپل درس شروع کوي. دلته قرآن کریم حفظ کوي او ریاضي زده کوي. زیات زده کوونکي د بېوزلو کورنیو څخه دي. په مدرسې کې ورته د تعلیم ترڅنګ خواړه او لباس ورکول کیږي او لیلیه هم ورته برابرېږي. مدرسې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د طالبانو له نوي حکومت څخه د مرستو هیله کوي. دا چې کومه مرسته به ترلاسه کړي کنه تر اوسه معلوم نه ده.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د یوې نوې ملي سروې له مخې ډیر امریکایان د پوځي بریدونو په ځای د فعالي ډیپلوماسۍ غوښتنه کوي. دغه سروې د یوروویشا د بنیاد لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې له پای ته رسېدو وروسته ترسره شوې ده. پام وکړئ په دې اړه د سنډیسین د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د امریکا او روسي پوځیان د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شل کلنه جګړه پای ته ورسېدله. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د اوږدو جګړو له پړاو نه د نستړی کېدونکې ډیپلوماسۍ پړاو ته ورداخليږي. هغه نوی سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکوونکو کې وشوله داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروي کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتی تعهدات هم کم شي. په سروي کې 85% کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
مونږ ته معلومه شوه چې په سلو کې 12 کسان وایي چې د جګړو نه یې دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان نه اخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 3 کلونو نه نیولې تر 9 کلونو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې پر امریکا برید ونشي نو په کار د ولسمشر مخکې له دې نه چې بهر ته عسکر ولیږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
په سلو کې 15% ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغوی په ختیځه آسیا کې د امریکا نظامي حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکي قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجی او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغوی دا غواړي چې د امریکا نظامي لګښتونه کم شي او امریکایان دې د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامي قوت
اتکا کبکړي. لبل پلو امریکایان د چین او روسي په برخه کې د خي پالیسي په غوړه کولو کې سره ویشل شوې دي. څلويخ سلنه امریکایان وای دوی په دې ډاډه نه دي چې چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا سرکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسي د مشرانو له دوه ګوندی توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
I think in the security realm
فکر کوم په واشنگټن ډي سي کې د امنیتي قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړې چې موږ د ستر قدرتونو د سیالي پړاو ته ورداخلي دي. دا د دیموکراسي اثر د مطلقه قدرت په مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نظر دی ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورل ولري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
په دې ورستیو کې یو شمیر امریکایي سیاستوالو او چارواکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د تګلارې د بیا ارزول غوښتنه کړې ده. د امریکا په سوداګریز بنسټ کې د چارو کارپو مایکل روبین زموږ د همکار احمد الله ارچوال تر په امریکا کې ویلي چې خای پاکستان د دغې ارزونې په پایله کې د ناتو نه د باندې د امریکا د ستر متحد مقام له لاسه ورکړي او اقتصادي مرستې پرې بند شي. په مخکې دی رپورټ ته
Well, historically, when we want to look at U.S.-Pakistani relations...
La tarikhi pala wa kata se gugurai da Pakistan da bila bilu krenu la mala prata la haga wakta che Amerika Pakistan ta panuri projo ki ar piyadar ludele. Aksara waktun Amerika par Pakistan da bila bilu krenu la mala bandizuna la gawali di. Oos che pa Afghanistan ki nur Amerikai askar nash ta Pakistan par nun barla sayne ladi. La di amala zuma shakdaare che la ugda wakt rai se da dwaro hiwadunu termenz mawujud istunze pa oos rama khite shi.
Do you think this review will happen?
فکر کوي چې امریکا به د پاکستان سره خپل اړیکې له سره ورزوي؟ کدا کار وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې کوم اړخ ته لاړ شي؟
Well, ultimately, I think that Pakistan has much more...
خزه فکر کوم چې بل اخره پاکستان باید امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرتله د امریکا له کانګرس څخه زیات وډار شي. د امریکا په اداره کې په خارجه وزارت کې پاکستان ته تل د یو بل فرصت ورکول غوښتنه موجوده وي. خو ما کله هم د امریکا په کانګرس کې دومره بې صبري نه لیدلې څومره چې اوس موجوده ده. له دې امله پاکستان باید له کانګرس څخه د راتلونکو نویو قوانینو او نویو بندیزونو چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له مخالفت سره به مخامخ شي په اړه باید اندېښنه وکړي. خو یقینا چې د قانون جوړونې څانګه له اجرایي څانګې څخه جدا ده. زه دا فکر هم کوم چې پاکستان اړ دی چې د راتلونکو په اړه اندېښمن واوسي. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان هر یو چې وی زدا سي تصور نشم کولای چې د پاکستان پر وړاندې نرم دریز ورکړي.
If we talk exactly about the problems that would
که مشخص یو وایو هغه کومې ستونزې دي چې پاکستان به ورسره د دې ارزونې په پایله کې مخ شي.
Well, certainly I would expect that Pakistan is going to
leave. یقینا زه فکر کوم چې پاکستان بل ناتو د باندې د امریکا د سر متحد مقام او د مقام سره تړلې ټولې ګټې له لاس ورکړي. په ورته وخت کې یقینا پاکستان له امریکا سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د تجهیزاتو د رسولو په خاطر ډېر زیات مرستې ترلاسه کولې. د مرستې په پای ته ورسیږي. په 2008 او 2008 کلونو کې په امریکا کې د کیر لوګر د قرارداد په نوم د یو قرارداد له مخې پاکستان ته په ملکی برخو کې 8 میلیارد ډالر ورکړل شول. زه فکر نه کوم چې دغه مرستې به بیا تکرار شي.
Okay, so if you look at the Pakistan's economic...
که پاکستان اقتصادی حالت ته وګورئ او هغه اقتصادی ستونزې چې پاکستان ورسره په داخل کې لاس او ګریوان دی، فکر کوئ پاکستان د دې وړتیا لري چې دغه ستونزو سره مقابله وکړي؟
که پاکستان به تل د خپلو خلکو د بهبود په پرتله خپلې مفکورې ته لومړیتوب ورکړي، بدبختانه پاکستان له 1971 کال را په دې خوا دا کار کوي او دا لامل دی چې پاکستان اوس مهال په دومره بد حالت کې دی. له دې امله ویلی شو چې پاکستان به د دې بندیزونو پر وړاندې مقاومت وکړي. پوښتنه دا ده چې تر کومه د پاکستان ولس د عمران خان د مالی بې نظمۍ او د هغه د منافقانه تیوریو یعنی په نورو د خپلو ستونزو د ورچولو د تیوریو سره وخت تیرولی شي او چین د پاکستان له اقتصادي دایلې څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره څومره وخت صبر کولی شي؟
پاکستان's national security
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یو څو وخت وړاندې ویلی چې موجودو سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو په نظر کې نیول سره پاکستان نه غواړي چې د نړیوالو قدرتونو د مقابلې برخه وګرځي. فکر کوي پاکستان به د چین او امریکا ترمنځ بي پرې پاتې شي؟
Pakistan is heavily indebted to China.
Pakistan da China der porawlai dai aw da Pakistan da para ba da da lare badlawal stunzman wi. Po war ta waqt ke pa America ke aan de Pakistan da dostan ul kha par Pakistan bawar nashta. پاکستان بے پرے نشی پاتے کی دلائی. پاکستان کمین اولان دے خپلا بے طرفی پر خود لے دا. پاکستان اوس دے چین تر ملاتر لان دے دولت دے. دوی خواہی داوانا منی خود بیل کے پتوگا لے و پاکستانی چکا پختنا وکڑے چی. دوی چین کے دے غور مسلمانانو چی دے چین پا تعذیب خانو کی دی پاڑا پاکستان چو آئی. جواب دا دے چی پاکستان دے غوریانو سرا دے چین چلان تایدوی دا دے دے کارن دوی دا چی پاکستان پا بش پڑا ڈاول دے چین تر سب سایدی لان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یونان د اروپای اتحادیې هغه غوښتنه رد کړې چې د پولي کنټرول او غیر قانوني مهاجرت نظارت کولو لپاره یو خپلواک پروسه جوړ کړي. د یونان دغه اقدام بروکسل په غوسه کړی ځکه بروکسل په اتن سخت انتقادونه کوي چې مهاجرین په غیر قانوني توګه بیرته شړي. اروپا ته د افغان مهاجرینو په راتګ کې د هغې نه وروسته زیاتوالی راغلی دی چې طالبانو افغانستان ونیو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه یې درته در اورو. کله چې په پارلمان کې د یونان د مهاجرت د وزیر نه دغه وپوښتلی شو نو هغه په روښانه توګه باندې جواب ورکو چې د اتنز حکومت دې ته تیار نه دی چې د یونان په اړه باندې د داسې یو کمیټه جوړ شي. هغه وویل موږ دې ته تیار یو که دغه شان دې یوه کمیټه د ټول اروپایي اتحادی په حق باندې جوړیږي خو دې ته موږ تیار نه یو چې دا دې یوازې د یونان په اړه باندې وشي. هغه وویل چې د نظارت یو داسې کمیټه جوړول چې وسیړي چې یونان د غیر قانوني مهاجرو مخه څنګه نیسي او یونان څنګه په مهاجرت باندې غیر قانوني فشارونه راولي دغه د اتنز د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی. هغه ټینګار وکړ چې داسې کومه مسله نشته او دا د یونان خپلواکه حق دی چې د خپلې پولې دفاع وکړي لکه څنګه چې دغه یو مناسب کار دی. یونان د ایجان د سمندرګي په اوږدو کې ګزمې زیاتې کړې دي او د ترکیې سره په سرحد باندې هم کټارې لګولې دي چې د مهاجرینو مخه ونیسي. د یونان حکومت دغه اقدامات ته هغه نه وروسته کړي دي چې طالبانو افغانستان ونیو او د افغان مهاجرینو یوې نوې څپې اروپا ته مخه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونه او د مهاجرینو لپاره اداري رپورټونه ښایي چې په وروستیو کې یونان داسې ډول ډېر مهاجرین دي چې بیرته شړلي دي. په یونان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي چې امریکا غوړ سره خبرې کړې دي وایي چې شاوخوا 1450 داسې قضیې شتي چې په غیر قانوني توګه باندې بیرته لیکل شوې دي او دغه قضیو په اړه باندې تحقیقات شروع شوې دي. د مهاجرینو د تاړستل چې بیرته لاړ شي د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د نږدې متحدینو استرالیا او برتانیا سره یو ځای نوی درې اړخیز امنیتی شراکت اعلان کړ چې د مثال په ډول په ایو کی یو ایس شهرت لري. جمهور رئیس جو بایدن انویل امریکا استرالیا او برتانیا له پخوانه وفادار او توانا ملګری دي او حتی اوس هم ډیر نږدې ملګری وو. من بل تاریخي ګام وچتاو چې زمونږ د ټولو درو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري جوړه او رسمي کړو ځکه موږ ټول د اوږدې مودې لپاره د انډو پیسیفیک په سیمه کې د سولې او ثبات د ډاډه کېدو ضرورت پیژنو ځکه زمونږ د هر یو هیواد راتلونکي په حقیقت کې د نړۍ د آزاد پرانیستې انډو پیسیفیک باندې متکی ده. راتلونکو لسیزو کې دوام پیدا کوي او وده کوي. جمهور رئیس بایدن ویلې ایو کی یو ایس د هغه کوشش و برخه ده چې د امریکا ائتلافونه زیاتوي چې د وسنۍ و راتلونکو ګواښونو ښه غم وخوري. دا په نوو طریقو سره د امریکا موجوده متحدین او وانډوالان تقریبا سره وصل کوي او زمون قابلیت پراخه کوي چې همکاري وکړو په رسمیت وپیژنو. داسې سیمهیزه جدایي نشته ده چې هغه زمون د اتلانتیک او پیسیفیک انډوالانو ګډې جدا کړي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه پر سیره پر دې ایو کی یو ایس د دې په باره کې ډاډ ورکوي چې زمونږ هر یو ډیر عصري قابلیتونه لري چې په چټکۍ د تدریجي ګواښونو په خلاف مناورې او دفاع وکړي. ایو کی یو ایس به زمونږ ماڼوګان، ساینسپوهان او زمونږ صنعتونه سره یو ځای کړي چې په پوځي قابلیتونو او په مهمو ټکنالوژیو لکه سایبر، په مصنوعي استخباراتو، کوانټوم ټکنالوژي او د سمندر لاندې قلمرو کې خپل څنډه وساتو او پراخته ورکړو. د ایو کی یو ایس د لاس لاندې مهمه پروژه به د استرالیا لپاره د خپل سمندري بیړیو لپاره په وسلو او اتم سمبال او تلونو لاسته د راوړلو یو اختیاري لار غوره کړي. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ چې موږ ټول به په یوې طریقې سره دغه کوشش په غاړه واخلو چې په بین المللي غیر اتمي وسلو کې دوامدار مشرتوب او د معیارونو په انډوالۍ او د اتمي انرژي د بین المللي ایجنسۍ سره د مشورې سخت تصدیق منعکسوي. استرالیا، برتانیا او امریکا څخه باندې اویا کاله د متحدینو او نورو انډوالانو سره په ګډه کار کړی دی چې شریک ارزښتونه او امنیت او سوکالي وژغورو. د ایو کی یو ایس پیل کېدل د انډو پیسیفیک په سیمه کې د دغو هدفونو سرته د رسولو په لور یو مهم ګام دی. درنو اوریدونکو، دا د امریکا هغه اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.